مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې دا ټانکونه به تر مونې پورې ورکړي، خو د اوکراین د ملاتړیو په پرونۍ غونډه کې امریکایي چارواکو وویل چې دا ټانکونه به ژر اوکراین ته وسپارل شي. جرمني تر دې مخکې لیوپارد ټانکونه اوکراین ته ورکړي وو، او د جرمني دفاع وزیر بوریس پستوریوس پرون وویل چې کوم لیپارد ټانکونه چې د اوکراین په جګړه کې خراب شوي دي هغه به ډېر ژر په پولنډ کې ترمیم شي او اوکراین ته به انتقال شي.
او اوس د ازادي راډیو پاتې خبرونه واورئ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلق په مخ کې خپل میرمن توهینوي؟
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده، د خزه خو سیاله ده، د خزه خو کورنۍ لري، زما فامیل زما کورنۍ پونه زوريږي، چاته پیغور نشم، غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر کوم دي تیرې دستونی.
دا کار کومه بدی پایلې درلودلی شي؟
ماشومانو باندې مور ډیر ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. خپل مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده. د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، خای دا خبره تاسو هم اوریدلی وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی، خو دې اړیکې ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده. تجربه خودلی چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي. دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې نه نیول کیږي، خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو له مخې نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي. د یو شمېر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغان سوداګر سعید غزنی والا وایي چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا له هغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پاره موضوع کې له نورو څخه برتري لري.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې پلرونه چې د خپل زمن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي، په هر خبره کې امتیاز او لورانو ته ټیټه سترګه باندې ګوري، نو دا زمن ځان ته ډېر خوشحاله سي او دا اس کوي چې زه خو سرزوره یم او ور تصمیم چې ما ونیو باید ټول ماته ووکي. نو دا په ټولنه کې هم داسې خپل کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمتري احساس ورکوي، او که چېرې په مجلس کې کینې وایي چې د ما خور داسې ده، ما میرمن داسې ده، د کار نه ده او داسې نه ده، او میرمنې برعکس که چېرې د نارینه څومره بدخوی وي بیا هم د خپل د خاوند صفت کوي او خپل همداسې خویندې او مورې، او سبا ورځ کېږي چې دا ډول نارینه د خپل د مور مخته درېږي. نو د ما هیله له میندې او پلرونو نه دا ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق مه کوئ، دواړو ته د برابرۍ اس ورکوئ، او کوم مسؤلیتونه چې دواړو ته سپارئ د هغو په بدل کې امتیاز ورکوئ. یو ډول چې سبا داسې نارینه ونه روزل سي لکه ځینې نارینه چې دي په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي، خپل میرمنې سره، خپل لور خور او مور سره، او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدرم کوي، خپل مور هم پیژني او خپل میرمنه.
د روم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګارد ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ومنځل شي او وزغمل شي. که چیرې میړه خپلې میرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي، په لوی لاس خپل ژوند تریخوي.
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلي دي. باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي. نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه ښه په تفاهم او احترام سره مخته بوزي. تاسې وګورئ د اسلام سپېڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورني اخلاق او اداب هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسي. نو د دې اوږد واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو دپاره باید یو ځای په خوښۍ او په خوشحالۍ دا دردونه او کړاوونه ولمنځل سي او وزغمل سي، یا که سختي وي او که خوښي وي هغه یو ځای باید وزغمل سي او ولمنځل سي. نو اصلا د دې اړیکو د ښوالي دپاره د مېرمنې او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو ته درناوی وسي، اصلا یو بل توهین نسي، تحقیر نسي، د یو بل قصر شان ونسي او د هغو وقار ته صدمه ونه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راښیي موږ ته چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینهناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید خاوند او مېرمن د یو بل احساسات درکړي، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي، په هغه څه باندې چې مېرمن خوشحاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشحاله کیږي مېرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدي چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوشنیو سرګردانیو تیرې سي، بلکې داسې یو مینهناکه عاطفي او صمیمي او خوشحاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوښۍ سره مخ ته ولاړ سي.
افغان لیکواله او خبریاله وګی امیل وایي چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د دې شاهده ده چې نارینه د خلکو مخکې د خپلې مېرمنې سپکاوی کوي. د هغې په وینا په دې کار سره نارینه خپله ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دي درانه شوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعا ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډېر زیات بار بار لیدلی دی په ښارونو کې، په لرې پرتو سیمو کې د دې برخوردونو، د دې ناسالم برخوردونو شاهده یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یو دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه پکې کامل، سره له دې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښۍ له مخې واده کړي. اما په خپل کورنۍ کې دومره عزت توهین کېږم، دومره تعقیب کېږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی، زه ماشومان روزم او هم د کور ټول دارې پر مخ وړم. د ده څلور پنځه مجرد خویندې م شته، هغوی باندې کار نه شته، د ده نور کسان هم شته، مور یې شته، نورم، اما زه باید کار وکړم. اما خیر ده، دا ما منلی دی. نو که ډوډۍ لږ یا مالګه کمی یا هغه وي، ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړۍ زما په دا مخې وهلی دی چې اول نان پختن، اول دیګه یاد میگرفتی بازار سینی کې. ته فکر وکړه چې وی ما ورته هیڅ هم نه ویل، همدومره مې ورته ویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هیڅ شی مې ونه ویل. کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تعقیر د خپل خویندو او مور او د نور په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي. هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه، زړه دې تش که خیر دی. اما متاسفانه چې وی نه، بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوي شي، که ماشوم لږ زره شوخی وکړي هغه وکړي، د هغه قصور زمانه وباسي، او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم. هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالی واخلم یا یو بوټ واخلم، یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بی اندازه. اوس مثلا ما جنکۍ دنیا ته راوړی دي، دا خو زما قصور نه دی، بس په دې زه ملامت یم چې سوالی هلک نشم راوړ. یعنی دوی په دې اصل کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه په کې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله مېرمن توهینه او تعقیر یې؟
دلیل دا دی چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاري و ده. چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې دا ناوړه دودونه هم داسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالېږي، هغه ملمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بېشانه مجلسونه ورته نیسي، دا او هغه او دا مغه کوچنیوال نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي د ته نازونه ورکول کېږي، همداسې چې لویېږي، همداسې چې ورکول کېږي، نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دای کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد دغه انساني برخورد مراتېږي. اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کېږي، هغوی د اولې ورځې نه ماتې دي تر هغو چې مري، او دغه عقدې، دغه غلط برخوردونه، دا ټول دغه پلنې دي چې د میرمنو په وړاندې کېږي. بیا هېڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست، خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي، ځکه نه منل کېږي. متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي، هنر زده کوي، چې په خپلو پښو شي، په خپله اقتصادي صلاحیت ولري، استقلالیت ولري، چې تاسو ومنل شي، تاسو خپل هغه انساني چوکاټ دفاع وکړی شي. او متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ورباندې بند کېږي، کار ورباندې بند کېږي، بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات. هغه چې په کور کې دي او نالوستې دي، هغوی خو بلا ستونزو سره لویېږي، واده کېږي، د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بلاخره ګور ته ځي. هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي، یا تا مور خور لیدی نه شي، په ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لویې دښمنیانې زیږي، او ټول ظلم زور په هماغه ستړي ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کېږي، او نه یې د ډوډۍ، او نه یې د هېڅ، هما ظلم ورباندې روان.
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي، هېڅ دنده وظیفه هم نه لري، په تېره بیا کله چې نظام بدل سه، نو ډېری په کورسول بيدان دي سول. یو میرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري، د کور مسولیت لري، خپلوانو سره د تاګ راتګ سیالۍ مسولیت لري، مګر بیا هم کله چې د کور ماحول تر ننوځي، هلته عامر بل څوک چې په عامه خبره د دې میړه وي، د خلکو مخکې خبرې کې دا توهینی او تحقیري، په دې عقل تاسو څه وایې؟
دوی عادت نیولی دی، دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي، ځکه چې دا ښځه خو سیاله ده، دا ښځه خو کورنۍ لري، دې ټولنه کې خو هغه ناوړه دودونه دونه حاکم دي چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو دپاره چې خراب نه شي، یا د اقل زه وکولی شم څو شپې دلته تېرې کړم، زما خور ورور، زما فامیل، زما کورنۍ ونه ځورېږي، چا ته پیغور نه شم. هماغه ظلم زور، هماغه بدبختي، هماغه غلط برخوردونه، همداسې لکه تریخ زهر غوندې تېرهیي د ستوني، اما څه ویلی نه شي. سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره، اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي، که دا هغه هم کوي، د دې هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي. یعنی اته ځان وجدان دپاره موږ فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې حق لرم چې داسې خبرې وکړم، اما دا بیخي او رواج دی، یو عنعنه دی، دا ټولنه همداسې ده. ما لیدلی دی چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي، دا د ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي، دا هېڅ ژوند په معنا یې ژوند نه ده کړی، او دوی صرف هغه وخت تېروي چې ودري، دا به څه کېږي، هغه به څه کېږي. په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول، برخوردونه سالم نه و، دوی سره په ډېر خوشحالۍ سره جدا کېږي. اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی، لوی شرم دی کورنۍ لپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه دا حالتونه تحمل کړي او پرې تحمل کېږي، همیشه دوی ځانونه ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی، باید وکړو، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ دا دی او هغه دی. ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي. ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي. هغه کورنۍ کې چې نامغسې تربیه شوي دي، اول ښځینه او مور او خپلوانې وایي چې پام کوه چې در باندې زور ونه کړي، پام کوه چې خپل نظر په تا باندې قبول نه کړي، تا داسې کم ونه ګڼي چې ته بیکاره بیکاري، نو ته خو نارینه یې، فرق نه کوي چې بیکار. دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو غړو نه چې دوی فامیل دي، د هغوی د خوان هم دا کارونه کوي. کورنۍ ژوند کې عموما دغه علم پوهه نه درلودل په افغاني ټولنه کې یو ښځې دپاره ډېره سخته ده، ځکه هغه هېڅکله واک، اختیار، اقتصادي استقلالیت دا شیان نه لري، هغه باندې بی درکه ظلم دی.
په کلیو او بانډو کې یو میرمن له خپل میړه سره په پټی کې کار کوي، که غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخایي، حتی پټی ته پوخ قطغ وروړي، خپل میړه ته، هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته، نور کسان ته چې کار کوي، خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخکې تحقیریږي.
تاسفانه چې د انسان قدر دلته، خصوصا د میرمنو قدر، افغاني ټولنه کې بیخي بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد، انساني برخورد، هغه د مینې برخورد باید ونه شي چې نه کېږي. ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي، اما هغه دی چې دی وقدانی سی چې کاش کې زما د پلار کور وای او کاش کې د سورونه مې دلودای چې د توهل ټکول درکو. یعنی اتا دی دونه وقدمن کیږي چې ما به یو څوک دلوده چې دته جواب ورکاو. کته خپل پوه شي د انسان په قدر د زحمتونو قدر وکړي. حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وي. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی. دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق او حقوق ورکړی دی هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه و ته باید تاسو مشوره څه وي چې حق ناحق د خلکو مخ کې خپل میرمن توهینی تعقیری حتی د پلارګنۍ په مخ کې د ورونو په مخ کې د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
بله، زما مشوره دا ده چې دا ژوند صرف یو چانس. الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی. همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتما راځي، هغه خوږې ترخې، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي. او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولی شي، د دوی استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولی شي چې ډېر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي، هغه ډېر خوشحاله ژوند، هغه ډېر خوشحاله شرایط چې دوی لري، هغه کولی شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیه کېږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور پلار برخورد د ناسالم ته چې ګوري چې مور یې تبیین کېږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي. د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نورو نور په مقابل کې دوی خبر خورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې ثبت کېږي تر مرګ پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د مېرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تېر کړي. دا به ښایي ځکه ژوند بیا نه راسي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی وي، سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ.
درنو دوستانو، کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه لخوا د خلکو په مخ کې توهیني کې له رواني پلوه هم ډیر بد تاثیر ورباندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمېر نارینه و لخوا د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم، یا د کور مشری زما په لاس کې ده. او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښیي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بله خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغسې کار کېږي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې مېرمنې عقده وباسي د نورو په مخ کې دغسې کوي. کله کله د توکې او تکالی په بڼه هم دغه کار کېږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښیي او داسې ښکاره کړي چې د موږ یو بل سره ټوکې ټکالې کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کېږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې، خپلوانو مخ کې مېرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي، او هغه خپله هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی ما کمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاده شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ. او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قائل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د مېرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې، داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند مېرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوضاع څومره خرابېږي،
دا خو طبیعي ده. او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی، مجبورېږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې مېرمنې ورسره ژبه وایي یا خبره یې ورغبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله مېرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابېږي او ټول ورسره ظاهرېږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي، یو علت دا وي چې یو شمېر نارینه د مېرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي. واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
نو دا خو ډېر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلارونو نه، دوی هم همدغسې بیا د دوی په سلوک کې وینو چې یو بل سره وهي ورټي. او بله دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي. نو که چېرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په دغسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دې په روحیه باندې ډېر بد اثر کوي. او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي، چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره، ځکه چې همغه احساس، همغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لاونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقامه ډک وي، نو بیا څنګه کیږي؟ بیا دغه ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغسې چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی، په ټولنه کې دغه نظم، قانون، کلتور او دا ټول شیان چې دي دا هماغسې حیثیت لري ورته. نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته، قانون ماتوي هر ځای کې، دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب. په آخر کې صرف د تاسو لارښوونه اغو نارینه و ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي، خپله مېرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تحقیري، یو مشوره تاسو غواړو دا رقم نارینه و ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې که د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه، که چېرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي، او که چېرې څوک غواړي چې دوی ته خلک په ښه سترګه وګوري، دوی هم باید د نورو احترام وکړي، که هغه که هر څوک یې، که مېرمن وي، که اولاد وي، که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کیږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي، نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00
سلیرشت شپاک سوا بیاو. تر بیخ وقت ولاری الله ممال او ملگری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافيي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی به راته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالی زده کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیل. هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سې شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچل ولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لوی وچې له نفوسو څخه دغه سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 340 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 80 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزي امریکا کې د پانامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دې ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دي. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې 14.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سې شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او د راز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین.
د افریقا د لوی وچې دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، چې ارزښت یې هغوی ته په احترام قایلې. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري، او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین په راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لوی وچ نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زیر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زیر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې ترڅنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمیر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمیر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په 200 بیلابیلو ژبو خبرې کوي، او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت ته پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله لاري تاسو ته خبريږي.
د جغرافیه مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
لس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 شور کی زنی زنی آواز نا اورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجڑوں کور کلی لراشا نو ودان بشے توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانیک حلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجبا سکا بخ پل گل بشد گل دا خاندان بشی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 حل هیڅ ندی مشکل د نفرتونو کولې زمينې لار واخل یقین بشي مان بشي بیا پتم دیږي د بلخونو گزارنا درنا بس تم غرو بینو کلا نو سندان بشي یا پنجاره شیا ملنګ پوختنو د کوتو یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو د کتو سائے لدائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائے لدائے زازا سلکا شاہ جہان بشی بلس جانا کنو د ٹولو لس جانا بشی بلس جانا کنو د ٹولو لس جانا بشی جانا 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 جانا